द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2018 د اکتوبر 3 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپک په افغانستان کې دی د مخام 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبری خبرونه کې در تازه شویب زاده
او زه نصر کاکر
هر کله وایوډم به تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو تا
افغان چارواکي وایي کچیرې د طالبانو د قطر دفتر پلاوی پاکستان ته د سولې د خبرو په اړه سفر کړی وي نو اسلام آباد باید د خبرې سپیناوی وکړي. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې په کار دي چې د ملګري ملتونو له قانون سره سم وي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولې چې د ګوند احتجاجونو د اړې غړي په ترس کې کوم دریم قوت واک واخستو نه زموار به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وی ولې سړنکاران وای د عمران خان د درنو پالیسی خای چې په اوس واک اختیار په لاس کې واخلي
کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت کو سڑکوں کے ذریعے نکالنے کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ ایک بڑا غلط قسم کا پریسیڈنٹ ہے.
او د شام په حلب شار کې د دریو ورځو لړزبندۍ وروسته بیا جګړه شروع شوې او د داعش وسلوالې ډلې په ضد وروستي عملیات پیل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر د عراق اربیل شار ته رسیدلی.
قدرمنو اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دیو زر نور مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان ته د طالبانو د پلاوی په سفر سخت خبرګون څرګند کړی او ویلي دی په پلاوی کې شامل کسان د ملګرو ملتونو لخوا د سفری بندیزونو په فهرست کې شامل دي او باید د نړیوال اصولونو سره سم په پام کې ونیول سي. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ویلي چې اسلام آباد ته د طالب استازو سفر د سولې په حق لوي نو باید وضاحت یې هم وکړل سي. د افغان طالبانو د قطر له دفتر څخه دغه پلاوی د جمعې پر ورځ پاکستان ته رسیدلی او د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویلي دوی به له پاکستاني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو او وروستیو کې په کوټه کې نیول سوي طالب مشرانو په باب خبرې کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دوی د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه څه معلومات نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کډوالو په ستونزو باید د هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وسی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د نومبر په 2 منټه کې دونکو مظاهرو لپاره دوا لوی غوښتنې دي. هغه دا چې نواز شریف د پاناما لیکس د معلوماتو پلټنې وکړي او یا د استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو اترو په مهال د تحریک انصاف مشر ویلي چې د هغوی د ګوند سره د دین علاوه بله لار نشته چې په سړکونو مظاهرې وکړي او د دغې مظاهرو وروستو که چېرته دریم قوت مخې ته راځي نو د دغې ذمهوار به نواز شریف وي. عمران خان ویلي چې د نواز شریف میډیا سیل د پاکستان پوز پر ضد پراپیګنډه کوي په داسې حال چې پوز د هند سره په پوله د سرحدونو حفاظت کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د مظاهرو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې توندې کړې دي. برخه مرکزي حکومت هم د نورو سیاسي ګوندونو سره د دغه مظاهرو کمزوري کولو لپاره رابطې سیوا کړې دي. بل سوال به په ګرد نړۍ کې د پولیو مرض پر ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دغې ورځ مقصد په عام ولس کې د پولیو مرض پر ضد آگاهي یا پوهه پیدا کول دي. دا وخت په ګرد نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا داسې هیوادونو دي چېرته چې د پولیو وایرس موجود دی. د سبانې ورځې په حق له نور حال زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پولیو وایرس چې د ګردی نړۍ زه ختم شوی او دا وس یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې شتون لري. چارواکي وایي افغانستان او پاکستان کې د شتون هیلت دا هم دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله اوریدونکي ماشومان د پولیو د ساسکو زه پاتې سي او ځینې داسې لارې دي چې هلته د تلو راتلو په وخت د خلکو ته ساسکي نه ورسي. د پاکستان او افغانستان چارواکي د ستمبر په میاشت کې په دې خبره متفق شوي چې د پولي دواړې غاړو ته به په ګډه د پولیو په ضد ساسکي کمپاین په یو وخت چلول کیږي. د دې د پاره چې په پوله اوریدونکي راوړیدونکي ماشومانو کې څوک هم د ساسکوزا پاتې نسی. افغانستان او پاکستان کې د تیر کال په پرتلا شش کال د پولیو کیسونو کې ډیر کمی راغلی او نایجیریا کې په تیرو دوو کالو کې د پولیو دوه نوي کیسونه رپورټ شوي. د سیات نړیوالې ادارې WHO لخوا به سبا په 24 اکتوبر په ټوله نړۍ کې د پولیو د ختمولو لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. چارواکي وایي د دې ورځ په مناسبت په پاکستان افغانستان کې به هم د پولیو د ختمولو لپاره او په خلکو کې د پولیو په حق له پوهې راوستلو لپاره هم خصوصي کمپاین او دستورې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د یکشنبې په ورځ د شمالي عراق اربیل ښار ته رسیدلی دی، چیرې چې ټاکل سوی نوموړی به د هغه کوردي مشرانو او قمندانانو سره لیده کاته کوي چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته اخیستو لپاره په جګړه کې نږدې رول لري. د نوموړي دا سفر نا اعلانه دی او نن عراق ته په رسیدو سره سم ښاغلي کارټر له کوردي مشر مسعود برزانی سره ملاقات کړی. کوردي پیشمرګه ځواکونه د موسل په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد پرمختګ کوي او د نورو ځواکونو لپاره لاره برابروي چې د 1 میلیون د آبادۍ هغه ښار کنټرول کړي. ښاغلی اشکارچر به د موسل د بیانیولو په اړه د ترکیې په رول هم خبرې کوي. نور تفصیل راکوي ماوش جلیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر سره د خالی پورس ملاقات وروسته د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې لخوا هغه وړاندیز رد کړی دی چې د موسل ښار داعش د قبضې نه راخلاصولو په لړ کې جاري عملیاتو کې ورسره د ترکی عسکر هم مرستې وکړي. په بغداد کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت ښاغلی کارټر ویل دي چې د موسل په جګړه کې د ترکیې کردار موضوع لږه پیچیده وه او دا چې ښاغلی بادی په غونډه کې ویل دي چې هغه ترکیې حکومت سره خبرې کړې دي او تمه ده چې راتلونکي کې به په دې موضوع نورې خبرې هم کوي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د تیر نهې په ورځ د موسل په جګړه کې د کردار ترسره کول غوښتنه وکړه او خبرداری یې ورکړو چې په شمالي عراق کې د مخکې نه موجود د ترکیې عسکر به د بغداد شیعه حکومت نه احکامات نه اخلي. عراقي عسکر د خالی په ورځ د موسل نه 45 کیلومتره فاصله باندې وو. د عراق K24 ټلویزیون لخوا خپور شوی رپورټ تر مخه کوردی پیشمرګه عسکرو په بټنا یا نومي سیمه باندې بریدونه تر سره کول.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
یمن کې د 2007 د اوربندیز ختمېدو وړاندې د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ ائتلاف ملاتړي یمنی ځواک او د ایران په ملاتړ د شیعه حوثیانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. نن شاهدانو ویلي د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د پلازمینې سنا په ختیځ کې حوثیان په هدف کړی دي. په یمن کې ټول فریقین په دې خبره راضي وو چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوربند احترام به کوي، د کوم مقصد چې په دغه سیمه کې د جنگ ځپلو خلکو ته مرستې رسول وو.
راپورونه وایي د شام په محاصره شوي ښار حلب کې د دریو ورځو له ډزبندۍ وروسته نن د یکشنبې په ورځ بیا جګړه پیل شوې. دغه ډزبندۍ د بشري مرستو لپاره شوې وه. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څارنې یو اداره وایي حلب کې نن هوایي بمباري او مځکني جګړه شوې ده. د ادارې په وینا د ښار په ډیرو برخو کې نشته شوي او د شام حکومت او د روسیې جنگي الوتکو هم بمباري شروع کړې دي. یو یاغي ډلې ولسی وګړو ته خبرداري ورکړی چې له حکومتي سیمو څخه دی لري اوسي او دا چې دوی په حکومت باندې د غټ برید پلان لري. ملګری ملتونو د جمعې پروز له حلب څخه د ناروغانو او ژوبل کسانو د ایستلو پلان هم معطل کړ په دی چې په جنگ کې شکل ډلو ورته د امنیت باور نه ورکړی.
په امریکا کې د موبایل یا ټیلی کمیونیکیشن نوې کمپنی AT&T په 5.4 بلین ډالر د ټایم وارنر کمپنی اغستو اعلان کړی دی. دغه معاهده اعلان تیر ورځ شوی دی. ټایم وارنر کمپنی کې د امریکا CNN TV د فلمونو جوړولو لوی کمپنی HBO او وارنر برادرز فلم سټوډیوز هم شامل دي. دغه لوزنامې اخري منظوري به شیر هولډرز د مرزي ورستو کیږي. دغه لوزنامې منظوري د دوه کمپنیو د ډایرکټرانو لخوا هم شوې ده. AT&T کمپنی په خپل پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې نوې کمپنی به خپلو خریدارانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په خپلو موبایلونو او نورو اوزارو ټي وي او ویډیوګانې په اسانه وګوري.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ د مهاجرت په قانون کې د نوي اصلاحاتو وړاندیزونه کړي او ویلي دي که چیرې بریالی سنو د صدارت په لومړیو سلو ورځو کې به د منځنۍ طبقې لپاره په ټیکسونو کې 15% کموالی راولي. د شنبې په ورځ د خپلې تګلارې په اړه وینا کې ښاغلی ترامپ دا هم ویلي چې له ټاکنو وروسته به د هغه ښځو په ضد مقدمه کوي چې د جنسي ځورونې تورونه یې اوربندې لګولي دي. خو هم د شنبې په ورځ یوه بلې ښځې په ترامپ تور لګولی چې له هغې سره یې ناسمه چلند کړی او د هغې د منشا بغیر یې ښکل کړی وه.
په هېټي کې د خالی پورس د یو بندخانې نه یو شمېر قیدیان روستو داغه تختیدلې کړي چې دوی یو پولیس افسر نه وسله واغسته او بیا یې هغه وجلو. یو ځای جج ویلي دی په دغه پیښه کې یو شمېر نور پولیس والا جوړ شوي دي او د یو سل او یو نه سیوا قیدیان تختیدلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نه خپنې غوړې کډر من اوردونکو د سیمه نړۍ تازه او مهم خبرونه مو اوریدل. مخکې دینه چې تاسو ته تفصیلی رپورټونه وړاندې کو زو د لوبو خبرونو ته زموږ همکار وکیل خان سټوډیو سره غلی. وکیل په خیر راغلی.
مننه شیف صاحب.
او دا وخت خو درې لوبې روانې د کرکټ د لوبو تفصیل کاردونکو ته وړاندې کړو. د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ دویم چې کوم یو ورځنی میچ دی دریم روان دی. د دې نه علاوه د بنګلاديش او انګلینډ ترمنځ ټیسټ میچ هم ډیر ښې مرحلې ته رسېدلی دی او ښکاري داسې چې د بنګلاديش کوم کار د آسټرېلیا سره کړی او هغه به د انګلینډ سره هم کوي. خو د دې پته به سبا لګي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم ټیسټ میچ دی کابل دغه حال بالکل وړاندې کوي.
بالکل د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویم ټیسټ میچ دی چې شیخ زید سٹیڈیم ابوظہبی کې روان دی. دا مهال پاکستان خپل دویم اننګ کوي او په خپل دویم اننګ کې هغوی یو وکټ پریوتې ده په 93 رنزونو باندې. یعنی پاکستان ټیم 93 رنزونه کړې دي په خپل دویم اننګ کې او یو وکټ پریته. کوم وکټ چې پریوتې ده هغه د سمی اسلم ده په 50 رنزونو باندې پریوتې ده او دغه وکټ د ویسټ انډیز لخوا ګیبریل اغسته ده. نو په وسره دویم لوبغاړی چې کوم لاړ دی اظهر علي دی. اظهر علي هو نټ آؤٹ ته لا آؤٹ شوی نه دی او یو سلویخت رنزونه کړی دی. یونس خان میدان ته راوتی دی او د دې خپل بیټنګ کوي. د دې نړوان د کوکتی شي نو لومبني اننګ کې پاکستان 425 رنزونه کړو چې په ځواب کې بیا ویسټ انډیز 240 رنزونه وکړل او ټول ټیم یې آؤٹ شو. اوس پاکستان خپل دویم پاڼه کوي یعنی دویم اننګ کوي. د دې څه تفصیلات وي اوریدونکي به خبر ساتو. د دې سره بل دویم مهم میچ یا غټ میچ کوم دی یا اوس او بیا د شانتیو دریم د انګلند بنگلاديش او دویم د نیوزیلند او انډیا ترمنځ یا هندستان ترمنځ روان دي. د مهال په ټي وی باندې هم خود لیکيږي. نو نیوزیلند خپل بیټنګ کړی دی او هندستان ته د غټې لپاره د 216 رنزونو هدف ورکړی دی. هندستان لوبغاړي دا مهال خپل بیټنګ کوي. 75 رنزونه کړي. دوه وکټې پریوتی دي. د دې نړوان دي چې کوم دوه میچونه شوي دي د نیوزیلند او هندستان ترمنځ. نو هغه یو نیوزیلند ګټلې او بل هندستان ګټلې دی. نو یعنی یو یو لوبه په خپل نوم کړی ده او دا دریمه لوبه یعنی دریم میچ روان دی. دا په پنجاب کرکټ اسوسیشن چې کوم سټیډیم دی نو هغه کې روان دی چنديګړ کې. وسره بیا د انګلینډ او بنگلاديش ترمنځ لومبنی ټیسټ میچ کوم چې دا سلورمې ورځې لوبه نن سرته رسېدلې ده. په دغه میچ کې انګلینډ خپل نوبي بیټنګ خپل نوبي اننګ کې 293 رنزونو هدف ورکړ او بنگلاديش ته. بنگلاديش په دغه په ځواب کې په خپل نوبي اننګ کې 225 رنزونه وکړل. بیا په دویم اننګ کې انګلینډ 240 رنزونه وکړل په دویم اننګ کې او بنگلاديش خپل بیټنګ کوي. کوونن چې سلور مرزي لو با سرته 253 رنزونه کړی دي. دوه وکټو په ځان باندې دوه وکټي وسره دي او د دې ټیسټ میچ ګټلو لپاره ورته د 30 رنزونو نور په کار دي. د درې وړو میچونو روان دي. د سه هم چې تفصیلات وړاندې راځي نو اوریدونکو به خبر ساتو.
ډیر مننه.
مننه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا ګلاو کتر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه او هم اوس په خبرونه کې ریپورتونه ته ادامه ورکو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او پاکستان ته د طالبانو د پلاوی په سفر سخت خبرګون سرګند کړي او ویلي دی په پلاوی کې شامل کسان د ملګری ملتونو لخوا د سفري بندیزونو په فهرست کې شامل دي او باید د نړیوال اصولونو سره سم په پام کې ونیول شي. دا خبري په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی کړی دی. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې.
لا قطر څخه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د درې کسیز پلاوی د سفر د ترسره کېدو په اړه بیلابیل غبرګونونه او اندېښنې راټوکېدلې دي. په اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ډیوې ته داسې وویل: مستغنی زیاته کړه ک دې تلې پلاوی سفر د سولې په تړاو د شورا لغړیو سره د خبرو په هدف تر سره شوی وي، باید بشپړ وضاحت رامنځته شي. همداراز نوموړي په ګاونډیو او د سیمو په هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزې هوارول د افغان حکومت مسولیت ګڼي او پر وینا یې باید د دولتونو ترمنځ د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي. افغان حکومت په داسې حال کې له قطر څخه پاکستان ته د طالب پلاوی سفر ته د شک او اندېښنې په نظر ګوري چې د وسلوالو طالبانو یو درې کسیزه پلاوی چې په هغه کې مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام شامل دي. په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د سفر کولو رپورټونه یې خپره شول. د طالبانو د قطر دفتر پلاوی اسلام آباد ته د رسیدو په اړه تر اوسه اسلام آباد چارواکو څه نه دي ویلي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پلاوی سفر منی، خو په وینا یې د طالبانو استازی له پاکستانی چارواکو سره د سولې په اړه خبرې نه دي کړې، خو په هغه هیواد کې د طالب بندیانو ازادېدو او میشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې ترسره شوې دي. بلخوا په پاکستان کې خپرېدونکي ډان ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له کوله د نوم د نښو د لپو شرط په خپره شوي رپورټ کې ویلي، له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د راغلي پلاوي ترمنځ د سولې په اړه خبرې ترسره شوې دي. په همدې اړه سیاسي شنونکی کبیر رنجبر وایي، د طالبانو مشر ملا هیبت الله او د حقني شبکې مشران په پاکستان کې میشت دي او له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان سولې سره د مرستې په پلمه د پاکستان د حکومت لخوا د نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ولسونو د تیر ایستلو لپاره د یوې نوې ناکامې هڅې پیل دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت ویلي له اسلامي حزب سره د سولې موافقې تر لاسلیکې دو وروسته یو شمېر طالب مشران ورسره په اړیکه کې دي او د سولې له خبرو سره یې لیوالتیا ښودلې ده. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، کابل.
ګرانو اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر من اردوونکو، د افغانستان تفصیلي رپورټ تاسو ته حکمل روان نو اورید. د افغان طالبانو د قطر دفتر د ځینو مشرانو اسلام آباد ته سفر په اړه څېړونکي ډیو ریډیو ته وایي چې وړاندې لیدنې هم پاکستان ځینې افغان طالبان راغوښتي خو هغوی نه راغلي. دا ځل دې سفر په داسې مهال شوی دی چې په پاکستان کې د ځینو افغان طالب مشرانو د نیولو خبرونه هم خپاره شوي دي. یو بل څېړونکی طاهر خان ډیو ریډیو ته بیا وایي چې کم افغان طالبان دا ځل د پاکستان سفر کړی دی، دی د ګوند نن اثر ضرور لري، خو دوی په خپل سر فیصله نشي کولای، ځکه چې دغه اخیری فیصله بیا د دوی شورا کوي. د ډیو ریډیو خبریال شدومن یو سړنیز رپورټ تاسو په امره ګرځو.
راپورونه وایي د افغان طالبانو درې کسیز پلاوی پاکستان ته راغلی، خو پاکستان په حکومتي کچ لا پخلی نه دی کړی. څېړونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان ډېره موده وړاندې دغه طالبانو ته خبرو اترو له راتلو دعوت ورکړی و، خو د طالبانو راتګ د ځنډ ښکار و. ولی اوس په داسې وخت راغلی چې کوټه کې یو شمېر افغان طالبانو مهم غړي نیول شوي دي. رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې پاکستان حکومت تر څه حد پورې افغان طالبانو باندې اثر لري او کولی شي چې خبرو اترو ته آماده کړي.
دوی باندې څومره اغیز دی چې کوم د دې کسان پاکستان کې دي، نو پاکستان کله نه کله هغوی گرفتار کړي او بیا چې خبره د دې وشي، خبره جوړه شي، نو بیا رها کړي. خو څه کسان اوس هم پاکستان حکومت نیول دي او دوی سره بندیان دي، نو دغه یو طریقه باندې پاکستان دوی باندې دباو یا فشار راوستی شي، خپل اغیز دوی باندې جوړولی شي. پاکستان حکومت دا خبره مخکې نه منله، خو اوس دوی مني چې طالبانو څه مشران پاکستان کې شته، دا کورنۍ پاکستان کې دي، دا اغیز پکې علاج کېږي. نو دغه یو طریقه ده.
د نولاند هم د سلور ملکی مصالحتي عمل لاندې افغان طالبان مری ترغلیو، خو د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په کوټه کې ډرون بریټ کې وجنې روستو دغه خبرې ترې د ځان ښکار شوې. خدا چې اوس راغلی وفد د خبرو اترو سومره واک لري، وتل خبريال تایر خانې جواب سدا سوای. دې کې ډېر
زیات مهم کسان دي، دوه پکې پخوانی وزیران دي، یو پکې پخوانی سفیر دي، نو او بل دا دي هم الته د کلونو کلونو په قطر کې اوس موجود دي. هم دا اکثر دا درې کسان چې کله سفرونه کېږي، نه صرف یوازې پاکستان تا نور هېوادونو ته، نو اکثر پکې دا درې واړه کسان دا مشران شریک دا دي دلته راغلي دي. نو دوی به خپل انتخاب به هلته شوي وي چې دا کسان هم لاړ شي پاکستان ته. هلته دې خبرې کړو زما په نظر باندې دوی سره اختیار شته، لیکن د فیصلو اختیار خو د طالبانو په نظام کې اصل هغه د دې چې کومه رهبري شورا ده هغې سره دی، لیکن دفتر ته نه اختیار شته. کته دفتر ته دی په خپله باندې دي اختیارات لوزیر دي مشرانو چې هغې ځینې فیصلې پوری شي، ځینې کارونه پوری شي.
افغان طالبانو سره د ډیر وخت راهسه د امن خبرې روانې دي، خو دا چې اوسنۍ لړۍ نه څومره تمه ساتل پکار دي، رحیم الله یوسفزی وایي.
زما مسل باندې خو فعلاً داسې څه مذاکرات نشته چې دغې نه څه امید پیدا شي. فعلاً خو جنګ زیات دی او خبرې بالکل نشته. او یو بل خبره دا ده چې دغه د حزب اسلامي حکومتیار سره د افغانستان حکومت چې کوم اوس دا پرېکړه شوې ده، سوله شوې ده، نو طالبان هغه هم ساري چې هغې پرېکړه باندې کوم چې وعدې شوې دي حکومتیار سره په هغې باندې تر څو پورې او کله عمل کېږي.
سیړونکي وایي د خبرو اترو د عمل ډېر پیچلی دی او ډېر زر د نتیجو تمه ساتل بې ځایه دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو خبري خپرونه له واشنگتن ډی سي اوري. د پاکستان په قبایلي سیمه کې مشران وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اف سی آر د تور قانون پر ځای د رواج قانون عملي کول یا د هغه وړاندوینه کول هم د اف سی آر په ډول دی او څه بدلون پکې نه ویني. د قبایلي سیمې مشرانو او څېړونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې مرکزي حکومت باید زر تر زره د قانون له لارې هلته اصلاحات وکړي او د بشري حقونو چې کم هلته سرغړونه روانه ده د هغه سرغړونې مخه نیوی دي وکړي. تفصیل راکوي احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د قبایلي اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی دغه پارلماني کمیټي چې په خپل سفارشاتو کې دا تسلیم کړي چې قبایلي ولس او مشران غواړي د دوی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نومیالی قانوني ماهر عبداللطیف افریدی وایي کچاري حکومت غواړي چې د قبایلي سیمې اوسیدونکو ته د هغوی حقونه ورکړي شي، نو بیا پکار ده چې د آئین د لارې بدلون وکړي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځوي. خو که حکومت چاري د کمیټي په سفارشاتو دغه د رواج اکټ او د پنځو کلونو وروستو د بدلون په کیسه کې پریوتلو، نو دا به د قبایلی ولس په ګټه نه وي.
په کار ده چې دا فوري طور په آئین کې ترمیم وکړي، ځکه چې پنځه کاله وروسته لکه دوی په 2018 پورې قبایلو ته دا حق ور نه کړو، دوی په خیبر پښتونخوا کې شامل نه شول، نو قبایل به 2018 نه پنځه کاله شاته لاړ شي، نو پنځه کاله شاته نه 2023 ته به دوی لاړ شي. فوری طور پر آئین کی ترمیم پکار دے، فوری طور خلق تا مردم سواری کول پکار دا، فوری طور چکم دلتا دوبارہ ودانے دے پارا خلق لا معاوضے ور کول پکار دی، او فوری طور چکم دے پا قانونی اصلاحات باندې دوی دا رواج ایکس وی کی ایف سی آر دی ختم شی خو رواج، نو چی رواج ایکس راشی خو ایف سی آر بیا بحال شو کنا،
د اسلام آباد یا د وفاق د واک او اختیار لاندې قبایلی سیمې چې ځانګړی قانون پکې پر ځای دی. د مدني ټولنې فعال غړی محسن د وړوای قبایلی سیمې جغرافیایي او تاریخي توګه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای دي، نو په کار ده دغه سیمې نور د تجربو د پاره ونه کارول شي.
دا خیبر پښتونخوا اسیم مطلب بای ډیفالت مونږ خپل یو صوبه مونږ ځان د دې حصہ شمارل دي. زمونږ د قبایلی عوامو چې سونم خلک دي هغه به یو کور خامہ خاطر ته سیټل ایریا کې ګورځي. د فاټا مثال د یو له پټ شو چې دا یو کلا غي د خپل یو له پټ په صورت کې استعمال کړ. د مختلف تجربات په کې شوې دي. زه دا کړم او دا یره د زمونږ کچره دا ځان له صوبه کړم، نو په دې باندې په دې کې وو اخ شانت تجربات رواني د دې سوپر د نور سیمه سره دا سم شوې نه او بالکل په یو کړه کې دې مونږ راتللی نه. نو د فاټا اسیم ترکیم نه کیږي، دا مونږ د چرونم مشوره بسلې او دا مونږ د ځکم قسمه قسمه تجربات چې په فاټا کې وخت او څه وی دي مونږ د دې مخنیوي هم شو کولای.
د قبایلی اصلاحاتو په دغه سفارشاتو کې چې د پرمختیا پلان هم شامل دی چې د دې د لارې با په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه تر سره کیږي، خو ماهران وایي د دغه پلان څخه د قبایلی سیمو ولس تر هغه غټي نشي پورته کوي تر کومې چې په دغه سیمو کې هغه قانون پر ځای نه کړی شي کوم چې د هیواد په نورو برخو کې هم پر ځای دی. قبایلی سیمې چې تر اوسه پکې د اف سی آر قانون عملی دی کوم چې ځای خلک تور قانون غني. قانوني ماهران وایي د دغه سیمو د پرمختیا لپاره تر ټولو اړومبړي ګام قبایلی ولسته آئینی او قانوني حقوقونه ورکول دي، او دا په هغه صورت کې ممکن ده چې دغه سیمې نور د ځانګړي قانون پر ځای کولو څخه وساتل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. تاسو خبرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنی غوري د دې خبري خبرونه وروسته به تاسو د پاکستان په وخت 15 منټه د پاسه و بجې د ډی ریډیو د روانو چارو خبرونه واشنگتن ټو خیبر اوري. دغه تاسو وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بنوري. نن هم په دغه خبرونه کې یو شمیر موضوعات دي چې پکې د پاکستان د قبایلي سیمو په حق لباندې هم موضوع شامل وي. په دغه خبرونه کې برخه اخیسته مهروي ټلیفون نمبر 001-202-205-0403. قدر من اردن کو دا پاکستان او ویسٹ انڈیز ترمینزا دا روان میچ تفصیل کے تاثر وران دی کیون پاکستان پا خپل دویم اننگز کے دا یو لبغاڑی پا آؤٹ کے دو یو سل پنزہ رنزونا کری دی دا دین وران دی ویسٹ انڈیز پا 240 رنزونا باندے ٹول ٹیم امبٹ شو یو واری بیا دا پاکستان لخوا چی کم پختون بالر دی اثر شاہ سلور وکٹی تلاسا کری دی او دا وقتی په دغه دویم ټیسټ میچ کې د پاکستان پوزیشن خو مضبوط ښکاری. د پاکستان پر روان اننګز کې قدر منوردونکو دا وخت په کریز باندې اظهر علي او دغه سره چې کوم اوپنر او سمی اسلام هغه خو اوټ شوی دی، خو په کریز باندې دغه سره دا وخت یونس خان ولاړ دی. بخنه غواړم اسد شفیق ولاړ دی څوک چې 15 رنزونه کړی دي او اظهر علي په وسل وی رنزونه ولاړ دی. د بنگلاديش او انګلند ترمنځ چې کوم ټیسټ میچ روان دی ډومبه پاره کې سبانه 15 مو اخیری ورځ ده. بنگلادیش ته د ګټې لپاره 3 رنزونه پکار دي او انګلند ته د دغه ټیسټ میچ ګټلو لپاره 2 وکټې نورې پکار دي. نو دغه با سبا سحر کې پته لګي چې ویسټ انډیز مخنه غواړم چې بنگلادیش دغه ټیسټ ګټي او که انګلند دغه ټیسټ ګټي مو سره اوسي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دی یو ورځ بیا تاسو ته کلی وایو د خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکر.
وخت شوی د پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې افغانستان کې د شپږ او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دی. ورځ بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي که چیرې د طالبانو د قطر دفتر پلاوی پاکستان ته د سولې د خبرو په اړه سفر کړی وي نو اسلام آباد باید د دې خبرې سپیناوی وکړي. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې په کار دي چې د ملګري ملتونو له قانون سره سم وي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولې چې د دوه ګوند احتجاجونو داړي ګړي په ترڅ کې کوم دریم قوت واک واخستو نو زموږ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل سړنکاران وایي د عمران خان د درنو پالیسی خای چې په اوس واک اختیار ترلاسه کی.
کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت کو سڑکوں کے ذریعے نکالنے کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ ایک بڑا غلط قسم کا پریسیڈنٹ ہے.
او د شام په حلب شار کې د دریو ورځو د ډزبندۍ وروسته بیا جګړه شروع شوې او د داعش وسلوالې ډلې په ضد وروستي عملیات پیل کړي. دوه ورځې د امریکا د دفاع وزیر د عراق اربیل شار ته رسیدلې دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و پاکستان د طالبانو د پلاوی په سفر سخت غبرګون څرګند کړی او ویلي دی په پلاوی کې شامل کسان د ملګرو ملتونو لخوا د سفری بندیزونو په فهرست کې شامل دي او باید د نړیوال اصولونو سره سم په پام کې ونیول سي. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي که اسلام آباد ته د طالب استازو سفر د سولې په حق لوینو باید وزارت هم وکړل سي. د افغان طالبانو د قطر له دفتر څخه دغه پلاوی د جمعې پر ورځ پاکستان ته رسیدلی. طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویلی دوی بل پاکستانی چارواکو سره د کډوالو په ستونزو او ورستیو کې په کوټه کې نیول سوی طالب مشرانو په باب خبرې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی د نومبر په 2 مینه ټکیدون کې مظاهرو لپاره دوه لوی غوښتنې دي. هغه دا چې نواز شریف د پانما لیکس معلوماتو په لټه نیوکړي او یاد استعفا ورکړي. نن په اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو اترو په مهال تحریک انصاف مشر ویلی چې د هغوی د ګوند سره د دین علاوه بل لار نه و چې په سړکونو مظاهره شروع کړي. د دغه مظاهره وروسته کچر یو دریم قوت مخې ته راغلو نو د عمران خان په وینا د دغې زموږ به نواز شریف وي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د یکشنبه پر ورځ د شمالي عراق اربیل ته رسیدلی دی چیرې چې ټاکل سوي نوموړی به د هغه کوردي مشرانو او قمندانانو سره لیده کاته کوي چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د موسل شار بیرته اخیستو لپاره په جګړه کې نږدې رول لري.
یمن کې د دوه ویا ساعتونو د اوربند ختمېدو وړاندې د سعودي عرب مشرق جوړ ائتلاف ملاتړ یمنی ځواک او د ایران ملاتړ شیعه حسین ترمنځ جګړه پیل شوې ده. ان شاهدان وایي د سعودي عرب په مشرق کې جوړ ائتلاف د پلازمینې سنا په ختیځ کې حسین په هدف کړی دی.
راپورونه وایي د شام په محاصره سوي شهر حلب کې د درې ورځو له ډزبندۍ وروسته نن د یکشنبه پر ورځ بیا جګړه شروع شوې. دغه ډزبندۍ د بشري مرستو لپاره شوې وه. په برېټانیا کې د شام د بشري حقوقو د څارنې یوه اداره وایي حلب کې نن هوایي بمباري او ځمکني جګړه شوې. د ادارې په وینا د شهر په ډیرو برخو کې نشتې شوې او د شامي حکومت او د روسیې جنگي الوتکو هم بمباري کړې دي.
په هیټی کې د خالی پورز د یو بندیخانه نه یو شمیر قیدیان وروسته دغه تختیدلی دي کله چې د یو پولیس افسر نو وسله واغسته او بیا یې هغه وژلو. یو ځای جج ویلی دی په دغه پیښه کې یو شمیر نور پولیس والا جوبل شوی دي او د دغه بندیخانه نه یو سلسلور او بیا قیدیان تختیدلی دي.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د مهاجرت په قانون کې د نوي اصلاحات وړاندیزونه کړي او ویلي دي که چیرې بریالی سونو د صدارت په لومړیو سلو ورځو کې به د منځنۍ طبقې لپاره په ټیکسونو کې 15% کموالی راولي. د شنبه په ورځ د خپلې تګلارې په اړه وینا کې ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې له ټاکنو وروسته به د هغو ښځو په ضد مقدمه کوي چې د جنسي ځورونې تورونه ورباندې لګولي دي.
په امریکا کې د موبایل یا ټیلی کمیونیکیشن لوی کمپنی اے ٹی این ٹی په 15.4 بلین ډالر ټایم وارنر کمپنی اخیستو اعلان کړی دی. دغه معاهده اعلان تیر ورځ شوی دی. ټایم وارنر کمپنی کې سی این این د فلمونو جوړولو ایچ بی او او وارنر بردرز فلم سټوډیوز هم شامل دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او خبری خبرونی ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر اشکار چر نن د یک شنبه پر ورځ د شمالي عراق اربیل ښار ته رسیدلی دی چې ریچ ټاکل سوي نو موري به د هغه کوردی مشران او کمانډانانو سره لید کاته کوي چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته اخیستو لپاره په جګړه کې نږدې رول لري. او هم راپورونه وایي د شام په محاصره سوي ښار حلب کې د درې ورځو له ډزبندۍ وروسته نن د یک شنبه پر ورځ بیا جګړه شروع شوه. تفصیل ټول راکوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار محمد اکرام.
د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر په داسې حال نن د شمالي عراق اربیل ښار سفر کړی دی چې کورد پېشمرګ ځواکونو د موصل سره نږدې د بشیقه ښارګوټي نیولو دعوه کړې ده. ایش کارټر د غیر اعلانیه سفر په وخت د عراق په شمال کې د خپلواکه کورد سیمې صدر مسعود برزانی سره ملاقات کړی دی. کورد پېشمرګ ځواکونه د موصل په شمال ختیځ کې پرتو کلو اړخ ته پرمختګ کوي چې موصل ښار ته د ننوتو لپاره لار هواره کړي چې دغه ښار د داعش ته کنټرول نه بیرته واخلي. یو امریکایي چارواکي ویلي مسعود برزانی ایش کارټر خبر کړی دی چې کورد ځواکونو د داعش نه د بشیقه ښارګوټی قبضه کړی دی. ایش کارټر د جمعې په ورځ انقره کې د ترکی صدر او د خالی په ورځ بغداد کې د عراق وزیر اعظم سره د میلاویدو وروستو د موصل ښار بیرته کنټرول کولو په جنگ کې د ترکی د کردار په سر هم خبرې کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د موصل ښار بیرته اخستو جنگ کې د ترکی لخوا د برخه اخستو وړاندیز رد کړی دی. عبادی ویلي د ترکی بغیر اوسنی ائتلاف د موصل ښار جنگ پخپله کولی شي. حیدر العبادی بغداد کې د ایش کارټر سره د ملاوی دورستو دا خبرې کړې دي. ایش کارټر د ترکی سنی مشرانو او د حیدر العبادی شیعه حکومت ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کوشش کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د نه پورس د موصل په جګړه کې د رول لوبولو غوښتنه کړې وه او خبرداري یې هم ورکړو چې په شمالي عراق کې پرځې د ترکی ځواکونه به بغداد کې د شیعه حکومت نه هدایات نه اخلي. اردوان ویلو د ترکی پوز معیار دومره خراب شوی نه دی چې د عراق د شیعه حکومت حکم اومني. اخوا د شام الپو ښار کې د بشري مرستو لپاره پر ځای کړل شوی د درې ورځو ډزبندې وروسته جګړه یو ځل بیا شروع شوه. برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د سارنې ډله وایي د الپو ښار په یو شمېر برخو کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ انخته رامنځته شوی دی. د سارنې ډلې ویلي د شام او د روس جنگي جهازونو یو ځل بیا د یاغیانو په ځایونو بمباري شروع کړې ده. د شام حکومت خلاف جنگیدونکي یو یاغي ډلې عامو خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې په دغه جنگځپلي ښار کې د دوی د ممکنه عملیاتو شروع کېدو وړاندې د حکومتي سیمو نه ځان لرې وساتي. ملګري ملتونه وایي د الپو په مشرقي برخه کې 2.5 لک عام خلک د صحت او عام ژوند بنیادي اسانتیاو ته ډیر سخت ضرورت لري.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته تاسو زموږ پرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې. قدر مې اردوونکو په داسې حال چې په امریکا کې صدارتي ټاکنو ته په شمار ورځې پاتې دي، دوه صدارتي کاندیدانو میرمن هیلی کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخت مقابله امکان دی او دغه دوه خپل انتخابي کمپاین کې هم توندي راوستې ده. د ریپبلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندي دی ډونلډ ټرمپ، هغه باندې یو وار بیا یو بلې زنانه هم د جنسي چې کوم تور دی لګولی دی. او بلخوا د ډیموکریټ ګوند مشر میرمن هیلی کلینټن په خپل کمپاین کې ویلي دي چې زما د کمپاین مقصد د امریکې د خلکو مسلو ته پام کول دي. په امریکا کې دغه صدارتي کمپاین تازه حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار سوینا حسن وړاندې کوي.
د خالی پورس ډونلډ ټرمپ خپل پالیسی وینا کې دا هم ویلي چې هغه به قریبا 200 پورې د هغه خزو پر ضد قانوني کاروایی کوي چا چې پی د جنسي زیاتو تور لګولې. د خالی پورس یو بل زنانه هم د ټرمپ پر ضد د جنسي زیاتو د تورونو سره مخې ته راغلي. جیسیکا ډریک وایي لس کاله مخکې ورسره په کالیفورنیا کې ډونلډ ټرمپ د لسو زرو ډالرو او د خپل شخصي جټ جهاز د استعمال په بدل کې جنسي تعلق جوړول وړاندیز کړی و. جیسیکا وایي ځکه دا خبره کوي چې د ټرمپ په مقابل کې ولاړې د ښځې سره خپل اواز شریکي. عامو انتخاباتو ته ولس ورځې پاتې دي او دې نه مخکې د پنسلوینیا ګیټسبرګ د سیول وار جنګي میدان په ځای کې ټرمپ خپله پالیسي وینا کړې. دا هغه ځای دی چې قریبا 1350 کاله مخکې د امریکا صدر ابراهیم لنکن د امریکای تاریخ مهمه وینا کړې وه. دغه وینا د امریکا د پاره د هغه وخانه جنگي په موقع نوې تګلارې ټاکلې وه. ټرمپ ویلي کا هغه صدر جوړ شو نو امریکا ته په غیر قانوني طریقه راننوتون کې هر یو تند پاره به د 2 کالو قید سزا لازمی او 15 کاله قید سزا به د هغه خلکو د پاره چې په خوا د قانون د سرغړونو ریکارډ لري یا 2 ځله مخکې واپس لیږل شوی. هغه زیاته کړه په سرخار واشنگتن ډی سی کې د خلکو نه او د خلکو د پاره به یو نوی حکومت جوړی. ټرمپ ویل د ملګری ملتونو ماحولیاتي بدلون پروګرامونو د پاره به هم د امریکا پیسې بندي کی او دغه فندونه به د امریکا دننه د اوبو او ماحولیات تو پروګرامونو د لپاره استعمالي. د ټرمپ د کمپاین ملګری وای د هغه د دې وینا مقصد ووټران سانترا کا غلوو. خو ځینې سیړنکاران وای دا په نږدې ورځو کې د هغه پر ضد شروع شوی لانجونه د خلکو پام اړولو کوشش وو. ټرمپ د وینا په موقع یو وار بیا اووی صدارتي انتخاباتو کې درغلی شوی او کچری الیکشن وبایللو نو نتایج به نه مني. خو هغه د خپل دې تور هیڅ ثبوتونه وړاندې نه کړه. بلخوا ډیموکرات صدارتي امیدوار هیلری کلینټن د خپل نائب صدارتي امیدوار ټیم کین سره په پیټسبرګ او فلیډلفیا کې ویناګانی کړي. پیټسبرګ کې د میرمن کلینټن هدف هغه ریپبلیکن ووټران ځان ته راکاګل وو چې د خپل صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نه مایوسه شوي. میرمن کلینټن وینا وا پوهیږي چې دا خلک هغه صدر غواړي څوک چې د دوی خیال ساتلی شي او د دوی غږوري او هغه د دې خلکو صدر جوړېدل غواړي. سیاسي سیړنې او نظر پوښتنې ښایي په ملکی کچا او په ریاستونو کې ډونلډ ټرمپ د هیلری کلینټن نه شپږ پوینټس وروسته دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او اوس هم زو یو ربیا د اسلام آباد و لوري ته چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د دې په اسلام آباد کې د احتجاج په محل دریم قوت مداخله وکړه چې په بل معنا اشاره و پوښتوا نو ټول مسؤلیت به د پاکستان مسلم لیگ مشر او وزیر اعظم میاں نواز شریف پر سر وي. نوموړي ټاکلې ده چې د نومبر په 2 منېټه په اسلام آباد کې احتجاجي پرله تور کوي او هلته به ویناګانې کوي. د پوینا دغه احتجاج د وزیر اعظم میاں نواز شریف د استعفا یا د اعتصاب لپاره دی. تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
د مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په حکومت تور لګولې چې قصدن فوج بدناموي. اسلام آباد کې د اتوار پر ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت عمران خان وینا وا چې د 2 نومبر احتجاج د 2 مقصدونو لپاره کوي چې پکې د بډو رشوتونو په تور تورن د وزیر اعظم نواز شریف احتساب کول یا د هغه مستفی کېدل شامل دي. د عمران خان وینا وا چې د هیواد د ادارو لخوا ورته د انصاف نه ترلاسه کېدو نه پس د احتجاج بل کمل لار نوا پاتے.
اگر تیسری طاقت آتی ہے اس کا ایک انسان ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے نواز شریف. دھرنا کیوں ہو رہا ہے؟ نواز شریف اپنے آپ کو تلاشی کے لیے پیش نہیں کر رہا. اگر اس کی نتیجے میں اگر کوئی بھی جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے نواز شریف, نقصان پہنچا رہا ہے, اپنا حساب نہ دے کے.
عمران خان وائی احتجاجی پر لد زکھ کوی چی وزیر اعظم نواز شریف زان احتساب تھا نڑواندی کوی او کو د احتجاج پر نتیجہ کی کم درم طاقت راضی او جمہوریت پہ خطر کی پریوزی نو ذمہ وار بے نواز شریف وی. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف د بډو رشوتونو د تورونو په اساس د ګوخه کولو لپاره د نومبر په 2 نیټه اسلام آباد کې احتجاجي پرلت اعلان کړی دی او د پلازمینه د بندولو دړکې هم کړی دا. بلخوا د هیواد په پارلمان کې تر ټولو لوی مخالف پیپل ګون په حکومت او پاکستان تحریک انصاف دواړو باندې حمله پیل کړی دی او په وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د پاناما لیکس په پلټنو کې د لملیټ په ذریعہ بحران ته لانور هوا ورکوي. خو ورسره د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد د بندولو دړکه هم یو مجرمانه فعل ګرځوي. په پارلمان کې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه په عمران خان د موجوده وزیر اعظم د لا نور تقویه کولو تور لگولے خو پڈاگا کڑے دا چی پیپل گن با دا تصادم لار نخ پلوی
علا کریں گے جو مطالبے چیئرمین کے ہم نے کیے اس مطالبوں میں بیٹھیں گے اگر حکومت راضی ہوتی ہے تو ہم جی بسم اللہ حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے تیار ہے اگر ہمارے ان مطالبوں پہ حکومت بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف اپنے مقصد کے لیے کہ یہ 2 نومبر گزر جائے اس کے لیے ہم برج بننے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنا کندھا دینے کے لیے
خورشید چاوائی دا پیپل گن چیئرمین چی کمیسلور غختنے دا حکومت سخکڑی دی پا حقے ورسر خبرو اترو تا تیار دے خوخکارکڑے چی پیپل گن با دا درنے دا مشکل وقتی رولو دا پارا حکومت تا خپلا اگا ور نکڑی سینئر صحافی او دا سیاسی چارو ماہر عارف نظامی وائی دا عمران خان تگلار ہم دادا چی پس ڈول درم قوت را دن نکڑی او ہم دا مقصد دا ناکام شوی دا کال 2014 دا احتجاجی پر لت ہم وو خور سروائی دا حکومت دا دڑکو نڈک بیانون ہم صحیح ندی او باید چی دا پاناما لیکس پلٹنے پا ازاد ڈول اشی
لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ ہے ریلسٹکلی کہ تیسری قوت جو ہے وہ آ جائے گی. اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یا نواز شریف کی کوئی ایسی پرفارمنس بھی نہیں جس پہ جتنا وہ کہتے ہیں, لیکن کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت کو سڑکوں کے ذریعے نکالنے کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ایک بڑا غلط قسم کا پریسیڈنٹ ہے.
دیوائی پوسولی توگا دا موجودہ حکومت کارکردگی ہم دا پام ول ندا خود جمہوری حکومت دا ارا پاری دل احتجاج دلارے دا ختم ولو دا مثال ہم ملاتل نشی کے دے حکومت او مخالف گند پاکستان تحریک انصاف خپل خپلو اڑخونو تا دا سیاسی پاٹھو دراڑولو دا پارا رابطے پیل کری دی او نن حکومتی اتحاد کے شامل دا خپل گند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان دا پنجاب دا اعلی وزیر سرا ہم لیدکات کری دی او دا 2 نومبر احتجاج دا آئین او قانون پزد بلل دی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
د وایس اف امریکا چې په ریډیو دا غواړو خطر منو ورته کو د عمران خان د احتجاج په اړه تاسو ریپورت له ارشد حسین څخه واورید او اوس هم په دې اړه تاسو ته وړاندې کوی یو څېړنه چې په پېښور د پېښور په هنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد پروفیسر فیض الله جان صاحب دا وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی. را سره فیض الله جان صاحب, ستړي مسي او په خیر علي. عمران خان ویلی دی کچیر دریم قوت مداخله وکی, د دې دریم قوت د مداخلو په پاکستان کې د تاریخ په اړه په لنډه توګه راته وایست.
نو عمران خان خو اصل کې د دریم قوت خبره چې دې نو د دې مخکې چې د کوم پر لټوالو کو اسلام آباد کې نو هغه وخت هم د تھرډ امپایر نوم به اخیستلو او د پاکستان په تاریخ کې دریم قوت همیشه چې د دې خبره کیږي نو د دې نه اشاره وی فوج نو د فوج نوم څوک او بل لکه دا ټکي ځان لم لکه ډیر مهم دی کنه. دریم قوت لکه څنګه په پښتو کې موږ وایو دریم غړې, نو د دریم غړې په اړه کې دا ویل کیږي چې هغه به غیر جانبدار وي او دا هغه به یو طرف څخه مفاد نه او په هغه باندې به ټول سلا وي. نو لکه دا ټکي ځان لډیر مانیفیسټ کې دی, نو عمران خان چې کله د دریم قوت خبره کوي نو دریم قوت نه دا هغه مطلب همدغه فوج د پاکستان تاریخ ته چې موږ ګورو د پاکستان په تاریخ سیاسي تاریخ کې همیشه فوج ته د دریم قوت په نظر باندې یا د دریم قوت په نوم سره دا یادیږي. نو عمران خان د دې مخکې چې کومه درنه ورکړې وه او په اسلام آباد کې نو پاره کې بار بار دا ویل چې دریم امپایر بغوت اوچتای او هغه ما هغه چې بیا د درنې په منځ تقریبا منځ کې وته سوال جواب راغی چې یاره ته فوج راغوخته نو ډېر په خوشاله سره وي سټیج کې خوشو او لاړلو چې زه خوش خبري وروړم او د ده هغه د خوخي کار نو شو نو دې اوس د دریم قوت خبره کوي. نو د ده دریم قوت نه
خبرو اجازه ورکوي چې دریم قوت په هر معنا وي, د دریمګړتیا په معنا وي, یا د مداخله په معنا وي, یا د یو حکومت د رخصتۍ په معنا وي, اجازه ورکوي او کنه؟
نو دوی خو اصل کې نوم د دې د پاره ناخلي, لکه دا غوړ یو سیاسي طریقه ده چې نوم د یو ادارې یا د یو قوت په دې باندې ناخلي چې بیا وایي چې رنو خو د دې نه مطلب فوج نه وو, زموږ د دې نه مطلب مارشل لا نه وا. نو دا هم لکه یو باقاعده یو سوچ سره دا ټکه استعمالیږي یاره څو کوئی خیرا مونږ خو د دې نه مطلب دا نه چې یاره فوج پر راشي ځکه کدی ډایرکټ د ماشالله یا د فوج نوم اخلي نو بیا دا ستاسو خبره چې د عدالت د طرفه د دغه د طرفه چې کوم دی نو بیا دوی باندې کیس راتلی شي یاره تاسو ماشالله د پاره لار هوا نو دې درې
تازه خبرونه
سیډنیز غگیز او ویډیووی راپورونه
انزوریزی ګالری
اونیزی خبرونه
ځانګړي مرکی او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ٹویٹر او یوټیوب مندلی شه
www.mashalradio.com
ګان اردن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د اسلامي کالج پونتون په خور وایس انسر ډاکټر حبیب احمد وای ډیر زړه ده چې د پښتنو اصل نسل وراثت په ساينسي سیړنه معلوم شي چې پښتانه نسل څوک دي او د نورو قومونو سره کوم ډول جنیتی اړیکې دي. ډاکټر حبیب احمد زیاته تر اوسه پورې تر سره شوې ساينسي سیړنه کې دا معلومه شوې ده چې پښتانه بني اسرائیل نه دي بلکې دوی خپل ځانګړي پیژندګلو او خاصیتونه لري. قدر من اردن کو د ډاکټر حبیب احمد سره په کراچۍ کې د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز مرکه کړی او د تاسو په امره غزو
سی ډیویس کی یونیورس دا په یو سی ډیویس کی یونیورسټي اف کالیفورنیا ډیویس پروفیسور او براین هیم فیل نن سبا غ په یونیورسټي اف الاسکا کې دی. چې دوی کله راغلو د خپل پریزنټیشن کاو نو هغه د قومونو او د قبیلو جینیالوجی چې دا یا د هغه تعلق چې دی نو هغه د غاخونو د مورفولوجی نه اوس د غاخونو مورفولوجی بسو چې یاره د یوې قبیلې ک تاسو د 75 کسانو د غاخونو کاسټ واخلې او په هغه کې 35 ټریټس دی جینټکس چې هغه بیا انالایز کړي نو دا غي نه بیا د هر یو قبیلې او د 75 میلز او 75 فیمیلز وي نو دا غي نه بیا سړی ته هغه بیا د نورو خلکو سره ریلیټ کیږي سټټیسټیکل ټولز دا غي نه پته لګی چې د دې قبیلې د کومې قبیلې سره تعلق دی. هغه ته ما وی چې یاره دا خو په خپل ځای باندې راخه خبره ده چې ته هغه خونو باندې کار کوي وای ناٹ وی شوډ هیو جینټکس آلسو نو مونږه دا ده چې دا غسرم بیا یو پروجیکټ ډیزاین کو هغه پروجیکټ مونږ ته چې سی سپانسر کو زدا غي پرنسپل انویسټیګیټر یې هغه سره کوی انویسټیګیټر وو پاګه کې موږ د څه وکړه چې یو خو پیرامیټر موږ واغستو چې د غاخونو نسړی ته اندازه لګي چې د قومونو او د قبیلو غاخونو چې د ډیر پرمننت ټریټ ته دا غنه سړی ته اندازه لګي چې را د کمی قبیلې د بلې قبیلې سره څه تعلق دی یا څومره تعلق دی. دویم چې وو نو د میټرنل لاینیج خبره چې را موږ وایو چې د جینز چې دلته کې په فلو کې بعض خلق وای چې یار مختلف خلق راغلی او داغه خلکو هغه جینز په دې پاپولیشن کې پاتې شوی دي. دغه فلو چې دا نو دا د میټرنل لاینیج نه دی یعنی د مور د طرفه ده او که دغه د پلار د طرفه ده نو موږ هغه بیا واغستو ڈی این اے پر ڈی این اے بیس باندې دا غی سره موږ هغه پروجیکټ ډیزاین کو چې یاره موږ په درې پیرامیټرز کار کوو. یو بدایي چې د غاخونو کاسټ و اخلو او هغه کاس زموږ سره اوس پراته دي تقریبا د ټولو قبیلو د خیبر پښتونخوا چې څومره خلق دی او سلګ قبالي علاقه مو په وزیرو باندې او سلګ په ډی اے خان باندې په دې باندې مو کار کړی او لګا دا هغه لګا نو هغه دا و چې موږ د 75 میلز او 75 فیمیلز نوم دغه واغست ډینټل کاسټ او هغه کاسټ بیا ان کې نستو هغه ټرند کو دلته کې د هغه امریکن پروفیسر یو راو وختو هغه دلته کې نستو هغه ټرند کړو پڑھی نه د ټریننګ د پارم د کی آر ایل نا عبدالقدیر خان ریسرچ لیب داغی کے ڈیر خخ سائنٹسٹ ہو عبدالحمید سے ہو بل مرگر واغوی راغلو واغوی زمنگا پا وائی کروموسوم کی کمچی منگا با دا پلار دا طرف دا وراثت کود او دا مور دا طرف وراثت چینن واغوی دا مایٹوکانڈریا نا واغستو نو پا آغی باندی تقریباً یو پنځه شپږ کسه خو پی ایچ ڈیز په دغې باندې زمونږ آلموسټ کمپلیټ دي او هغه چې دی نو هغه ټوله ډیټا چې دا هغه
اوس موږ لګیا یو کمپایل کوي
د تاسو لا د پښتنو د قبيلو یا د دې د وراثت یا د نسل د کم زینې دي یا سنگ دي د
دې کار روان دی لکه ما تاسو ته وی چې یو الیاس چې دنو دغه جینوم سیکوینس شو د دنیا د خلکو سره
دغه جینوم سیکوینس شو د چا سره ملاو
دا تقریبا د ټولو چې کم اویلیبل انفارمیشن په دنیا کې دي نو دا غو سره ټیلی کړي دی او دا غو د اندازه لګي چې پښتانه شي دي نو دا یو انډیپندنت یونټ دی د سینا د چې باز خلک وایي چې پښتانه د بنی اسرائیل اولاد دي نو دا غنه دا دا اغه لاینیج نه هیڅ داسې اندازې نه لګي چې دا د بنی اسرائیل اولاد
دي د بنی اسرائیل نه ریبیت د تاسو سره نه چې تر اوسه پورې سم شوې د ریسرچ دی دا کوم خاص خی چې یا د پښتانه به ځان خپل
زما خپل خیال دا دی زما خپل خیال دا دی د اوسه پورې زه لا ما تاسو ته وایم چې مونږ چرته پبلش کړی نه نو مونږ خبره نه کوو او زما خپل خیال دا دی چې د انډس ویلی چې دا د دې خپل یو انډیویجوالټی دا او د دې خپل خلک وو او هغه خپل خلک شته هغه هیڅ چرته نه دی تللی نو دا به کاته غواړي چې یاره پښتانه چې دی نو د دې د انډس ویلی د خلکو سره سمره یعنی آیا دا انډس ویلی خپل پاپولیشن دی کدا د بهر نه راغلی چې د بهر نه راغلی دی نو د چې کم خلک په دنیا کې موجود دي نو دا غوی سره دی د دې لاینیج په کم ځای او سمره ملويږي لکه اوس موږ په یو قبیله کار نه دی کړی موږ داسې کار کړی دی چې سمره دلته خلک موجود دی دا میجر پاپولیشن چې دي یعنی مومن دي او یوسف زی دي او خټک دي وزیر دي او دا مر اغستی دي او د دې د یو بل سره لاینیج کتل دي چې څوک سمره یو بل تنې زی دی ته سمره لري دي منګه پخپل حساب نو تقریبا پورا ده تقریبا پورا ده وس انالیسس روان انالیسس پر روان ده یعنی تا تاسو به حیران شئ چې زمون خپل پاپولیشنز چې دي چې کله مونږ ګورو هغه کته دغه نه راوخله د هزارینا کاوان دی ک گوجر دی ک کرڑال دی ک دا ټول قبیله مونږ قتل دي ک سیدان دی ک سواتیان دی که یو سبزی دی دا ټول قبیله مونږ قتل دي مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې دا د یو بل سره ډیس کلوزلی اسوسییټډ خلک دی
نیوز دی یو بل سره دا
چې کله مونږ کلسترینګ کوو کنه دا ټول یو ځای ته کلستر شي دا نور قله خلک چې دی نو هغه ډیر لری پاتې شي په کلسترز کې ټولز دي کنه نو په هغه ټولز کې دا نور خلک چې دی لکه اوس مونږ د ساوت ایشین خبره کو نو ساوت ایشین په کلسترینګ کې دومره لری پاتې شي ما شوم پم پويږي چې دا جدا گروپ دی او دا جدا گروپ
بیا په دینه په تاریخي بنیاد باندې چې کوم ولا تاسو ساينسي بنیاد وایي تاسو په ساينس ولوم وایي لکه معلومات وو شي
دا معلومات وکي او پولی وی د پیسې جاب ټایم لګو اخ باخلی خدا دا بنون شي چې را پښتانه ایس جنرال د دې اوریجن څه ده دا مانو پایلوټیک دي او کدا پالی پایلوټیک دي یعنی خټک شي ده د یوسف زو سره د خپل ریلیشن څه ده آیا دا خټک او یوسف زو دوه یو نسل له کدا دا جدا دي او کدی نو دی اوریجنټ شوی ده کمز نه دي او ک اوریجن یو ده بلفرز یو ده نو دی بیا د یو بل سپریټ شوی په کم وخت کې دي څنګه دي او سومره دي او په کم وخت کې نو دا 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 هډر ډیر شي خبرې دي کنه دا خبرې چي ده دا د دغه پوجه هم کې دي شي کنه د ماحول ل چې کمزه کې ابو هوا چینج کیږي ماحول چې بیریئر راځي جیوګرافیک بیریئر د لینګویج بیریئر د ټریډیشنل بیریئر دا هیڅ هم سیزن چینج کیږي او
اوس مکدا چرته مکمليږي تاسو سوچ بنګ دی وخت نه ورکو دا پروسس ته روان دي دا عمل روان دي خو څومره وخت بولږي چې دا به معلوم شي چې پښتانه ده
یاره دا زما خیال له دومره ګرانه خبره نه ده نن سبا دا ورشي دی نو د پرسنل جینومکس ته د هر یو سړي د جینوم پته لګي او د پرسنلایز میډیسن ده خلک شیدې چې ډاکټر لزین او هغه ورته ډی ان ا به ګوري بیا ورته وي چې روره تاله علاج دي د کم زینه کول په کار دي ځکه چې ستا پرابلم د کم زینه ده دا ډیره زرده ډیره زرده چې د دنیا د صحت تر رسیدلې چې د هر یو سړي قومونه خو لري خبره ده او د هر یو سړي به د پوره جینیالوجي پته وي ډیره ډیره مننه خدای پاک خوشاله راځي
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com